السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ګرمي 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې په دې خبرونه کې ز منو شاستا سو قربایم نیک پیرځول می قبول کړي په دې خبرونه کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې د سات خبرونه چې زموږ همکارا انیس احمد وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په خبر کې د وشل شو سرتیرو کورنۍ د میاشتنۍ وظیفې او معاوضه نه ملاویدو پر ضد په احتجاج دي د پاکستان او سری اعظم د امریکایي ولسمشر اغه ادارت کړی چې وای اسلام آباد د دوی لپاره اس نه دی کړی او د روس ولسمشر وای د امریکا او روس ترمنځ د اټمي وسلو تړون څخه د واشنگټن د وتلو خبرې تبا لازمی جواب وای د خبرونو تفصیل په خبر کې د ترګرې په پیښو کې د وشل شو سرتیرو خپلوانو د میاشتنۍ وظیفې او معاوضه نه ملاویدو پر ضد له پرون راهیسې په جمرود کې احتجاجي کیمپ لګولې دی په احتجاج کې شامل ملک پرویز پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل د قبایلي سیمو له خیبر پښتونخوا سره د شاملولو وروسته د وشل شو سرتیرو د ماشومانو وظیفې بندې شوې دي ورته هغه معاوضه هم نه ده ورکړل شوې چې د پاکستان په نورو برخو کې د وشل شو سرتیرو کورنیو ته ورکړل کیږي نوموړي سیاست کړه
اما پکې بچای شهید شوی دی وګیا دا وا چې هغه پولیو لپاره یې لګلی وو چې هغه مونږ له یې سلګه غوندې وظیفه د ماشومانو له یا غومیند ولا یې وکړه خو اوس دوا میاشتې او اتلس ورځې وشوې چې هغه بند شوی دی نو مونږ په دا سلسله کې بیا باب خبر ته راوتی یو
بلخوا د پیښور مرستیال کمشنر دفتر چارواکو مشال ریډیو ته ویل چې د احتجاج کوونکو د ستونزې له حکومتي چارواکو سره شریکه کړې ده د پیښور د کلیوالو سیمو وشل شوی پولیس افسر طاهر داوړ سوی امجد داوړ وای له وزیر اعظم عمران خان سره پرون په ملاقات کې دا غوښتنه تکرار کړې چې د پلار د وژنې پلټنې دی یو نړیواله اداره وکړي امجد داوړ تر لیدنې څو شېبې وروسته مشال ریډیو ته ویل وزیر اعظم ورته ډاډ ورکړی چې هغه چارواکي یا اداره به پلټنې کوي پر چا چې د طاهر داوړ د کورنۍ باور دی
خبره یا
طاهر داوړ د اکتوبر په شپږشتمه په اسلام آباد کې تختول شوی او د نومبر په 14 د افغانستان له ننګرهاره د مړي پیدا کېدو خبر مخې ته راغی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغه ادعا په کلکه رد کړې چې اسلام آباد د دوی لپاره اسم نه دی کړی وزیر اعظم عمران خان له ولسمشر ټرمپ څخه وغوښتل چې داسې یو بل اتحادي نوم دی واخلي چې ترګرې سي جګړه کې له پاکستانه زیاتې قربانۍ ورکړې وي عمران خان پرون په ټویټر ولیکل د دې حقیقت پرته چې د امریکا د نیویارک ښار د 2001 کال د ستمبر پر بریدونو کې کوم پاکستاني شامل نه و خو د دې پیښې وروسته ترګرې سي د امریکا په جګړه کې د پاکستان 15,000 کسان وشل شوي شاخه یو سل دریشت ارب ډالر ورته زیان رسیدلې دي نوموړي زیاته کړه امریکا د ترګرې سي جګړې په مټ کې پاکستان ته یوازې 40 ډالر ورکړې دي ولسمشر ټرمپ چې سږ کال له پاکستان سره د نږدې 3.5 میلیون ډالر پوځي مرسته بند کړې ویلي دي چې پاکستان په خپل خاوره کې د طالبانو حقاني شبکې د خوندي ځایونو په وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي خو پاکستان د تورونه ردوي په کوټه کې پرون په احتجاجي مظاهرو کې غنو کسانو د پاکستان له ریاست اوغختل چې لادرکه کسان دي تر مندل وروسته عدالت وړاندې کړل شي په دې مظاهرو کې د مدني ټولنو بشري حقوقو لپاره کارکونکو سربیره د لادرکه بلوچانو لپاره اواز پورته کوونکی تنظیم یا وایس فار بلوچ مسینګ پرسنز غړي هم شامل وو د دې تنظیم مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ پر نو وخت مشال ریډیو ته ویل چې د لادرکه کسانو د نمونه لیست یې د پاکستان چارواکو ملګرو ملتونو ته ورکړې ده نوموړي زیاته کړه امنیتي ادارې سکمل سیم ګړي نو غدي عدالت ته وړاندې کړو د عدالت اره پریکړه بدوي مني د پاکستان فوج سوزلي ویلي چې د لسکونو پښمیر کې د لادرکه کسانو موندلو لپاره د حکومت یو کمیشن کار کوي د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره د افغانستان حکومت وایي د جنیوا د کانفرنس لپاره تیاریانی مکمل کړي دي. د ولسمشر دفتر په خپله ویب پاڼه لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی پرون په ارګ کې د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو او د نړیوالو سازمانونو له استازو سره د دې غونډې لپاره د افغانستان له لوري د تیاریانو په باب خبرې وکړې او ویل په پام کې لري چې د نومبر په 28 او 30 د سویټزرلند په جنیوا ښار کې په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. ولسمشر وویل چې دا کانفرنس د افغانستان او د افغان سولې او پرمختیا د کارکونکو لپاره به یو ښه موقع وي چې د پرمختګونو او راتلونکي کې له مشکلاتو څخه د بچ کېدو په اړه خبرې وکړي. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین د هغه هیواد له لوړپوړو پوځي چارواکو سره لیدلي چې دا شان د امریکا او د روسیې ترمنځ د اټمي وسلو په اړه د یوې مهمې معاهدې څخه د امریکا د وتلو دړکو ته د رد عمل ښودلو په اړه خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ 13 میاشت تور پورې کړ چې مسکو د 1980 کال د منځني واټن ویشتونکو اټمي وسلو د تړون سرغړونه کوي او هم له دې وجې له تړون څخه اوسي. د روسي چارواکو د سرغړونې دا تورونه رد کړي دي. ولسمشر پوتین پرون په مسکو کې د دفاعي پوځ چارواکو سره په ملاقات کې ویل د منځني واټن وشتونکو اټمي وسلو له تړون څخه د امریکا د وتلو خبرې ته به مسکو لازمي جواب وایي. نوموړي زیاته کړه مسکو په دې اړه له واشنگټن سره خبرو ته تیار دی. او اخیری خبر دا چې د امریکا د شیکاګو ښار په یو روغتون کې یو وسلوال په خلکو ډزې کړي چې پکې د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي دي. د پولیسو ویان د نومبر په 19 په خپل ټویټر لیکلي چې له مرسي روغتون سره نږدې تر ډزو وروسته د ګڼو کسانو د زخمي کېدو خبرونه دي. ښاروال رام ایمانویل ویلي چې د پولیس افسر سره سره په دې پیښه کې یو ډاکټر او د فارمیسي یو کارکوونکی هم وژل شوی دی. چارواکي وایي وسلوال هم وژل شوی دی خو دا لا څرګند نه ده چې هغه پولیسو وژلی او که بل ځان یې پخپله امر کړی دی. د خبرونو پای او زم د همکاري نه د کرنسو حال او دغسې د موسم حال هم اورو.
د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ/پیسې خرڅول کیږي او په 1.3 روپۍ/پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.05 روپۍ/پیسې او په 1.2 روپۍ/پیسې. یو یورو په 1.25 روپۍ/پیسې او په 1.25 روپۍ/پیسې. یو درهم په 1.45 روپۍ/پیسې اخیستل کیږي او په 1.45 روپۍ/پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 1.5 روپۍ/پیسې او په 1.5 روپۍ/پیسې. یو افغانۍ په 1.80 روپۍ/پیسې او په 1.20 روپۍ/پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 3.40 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.20 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور اوبنو کې به موسم وچ وي او کوټه کې د باران امکان شته. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 26، بنو کې 11 او 26 او په کوټه کې 1 او 40 وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسیو بای او موسم حال واورید. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو نور تفصیل واورئ. په خیبر قبایلی ضلع کې د لیوی او خاصدار ځواک د وجل شوو اهلکارانو کورنیو له پرون راهیسې احتجاج شروع کړی. دوی څه غواړي؟
زه حکومت ته دا اپیل کوم مهرباني وشي چې هغو بچو تلیفونه لګیږي وزارت کې هغه پولیس ته میلاویږي اوس کوټه زموږ په نفورو کې موږ ته میلاو شي.
د وجل شوي پولیس افسر اس پی طاهر داوړ زوی له وزیر اعظم عمران خان سره په ملاقات کې یو وار بیا د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه وکړه، خو عمران خان ورته ډاډ ورکړی چې د لړکې جوړه شوې ګډه تحقیقاتي کمیټي به ټول حقایق په ډاګه کړي. سعودي عرب پاکستان ته د 3 ارب ډالرو پیکیج په اولنی قسط کې 1 ارب ډالر ورکړي دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي دا به د روپۍ په بیه کې استحکام راولي.
مارکیټ نه یو پریشانی وه، یا چې ډالر ډیمانډ ډېر زیات او اویلیبلټي کمه وه، هغه به ډېر هدف پورې کنټرول شي. چې کله دا کنټرول شي نو ستا په روپۍ باندې چې کم پرشن، هغه به ډېر هدف پورې کنټرول شي.
افغان ځواکونو ادعا کړې چې په ننګرهار ولایت کې یې د 2 ځانمرګي بریدګرو په شمول 11 وسلوال نیولي. په مومندو کې د بیلابیلو لوبو فیسټیوال یا میله وشوه. په دې مقابلو کې برخه اخیستونکي یو لوبغاړی وایي
کار کې ځل یو فیره کېږي دا مده ته مونږ ډېر پته مې مو چې کله به وسدا راځي مونږ دې کې برپورې سم.
یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه به هم واورې د مشال ریډیو تر څنګ وسې. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. له پرون راهیسې په باب خیبر جمرود کې د هغو خاصدارو او لیوی ځواک د سرتیرو کورنیو غړو یو احتجاجي کیمپ لګولی چې د وسلوالو پر ضد جنگ کې وژل شوي دي. دوی وایي چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د فاټا د شاملېدو وروسته د دوی د یتیمانو میاشتنۍ وظیفې ختم شوې دي. دا متاثرین غوښتنه کوي چې د پولیسو په سیر د ورته وظیفې معاوضه او مراعات ورکړل شي. بلخوا چارواکي وایي په دې مسله غور کوي او تمه ده چې زر به حل شي. په دې حق له تفصیل له سیمې زمون خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر قبایلی ضلع په جمرود کې د ترګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل شویو خاصدارو او لیوی ځواک کورنیو غړو په باب خیبر کې یو احتجاجي کیمپ لګولی او وایي د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د زم کې دورستو د دوی د یتیمانو میاشتنۍ وظیفې ختمې شوې دي او دوی ته هغه معاوضه تر اوسه نه ده ورکړل شوې کوم چې د پاکستان په نورو برخو کې د ځواکونو اغېزمنو کورنیو تور کول کیږي. په دې احتجاجي کیمپ کې د جمرود ملک پرویز مشال ریډیو توای
ما په کې بچای شي شوی توفیق اولدار لیویز وګیا دا وا چې هغه پولیو لپاره یې لګلی وو چې هغه مونږ لا یې سلګ غوندې وظیفه د ماشومان ولا یې غو مند ولا یې وکړه خو اوس دوا میاشتې او اتلس ورځې وشوې چې هغه بند شوي دي. مونږ د حکومت نه دا خواست کوو اپیل کوو کم چې کی پی کی پولیس لا کم شی دو ور کړی وی لگا آل تا 60 لاکھ روپے دی مونږ نوجوانانو له دیش لاکھ روپے ور کړی دی.
نکاب شاه اپری دی وای چې زوی پی او ځان مرګی برت کی وژل شوی خو څوک یې ستون زوتا پام نه کوي.
او زماز به و عبدالرزاق نه مایه و په لویس کې کوم دی ودارو اون جنوري 2016 کې کوم دی په وزیر ډن کې خدکار زما کو شو پاک کې کوم دی شهید شو نه پارټین کې کوم دی گورنر سردار مهتاب هغه کوم دی مونږ ته اعلان نه ولا 20000 روپیه کوم دی تاسو وظیفه ملويږي بچو صحت او اډوكيشن دا ارته وی مفتي جو کړه چې دو بچي باید غته ورسیږي هغه ته هم نوکری ملويږي خو ماته چې کوم د وسپاره به نوکری نه ملوشن هغه بچی ته څنګه ملويږي.
په دې احتجاجي کیمپ کې شریک ځن نورو کسانو هم خپل احساسات صدا سره شریک کړل.
زه مستر خیل کټیا خیل قبیله سره تعلق ساتم. زما ورور حاجی نواب شاه ډېر تکړه او ډېر بہادر سړی وو. سو پیارې په امبلی شوی خو دهشتګر به دوه تن نشول مخابخ کېدی په دا کې دومره تکړه توب وو او دومره هغه پکې زړور وو. هغې نه پس په لړامسار و نایب صوبهدار وو کارخانو پاټک باندې په خودکش وشو په خودکش کې شهید شو. نو اوس حکومت ته مونږ دا خواست دی چې ما ورور نعمت شاه سپایي دی او شهادت ورور مې پر شهید شوی دی او تر اوسه پورې چې کم نور کسان دي پوه شوه نایب صوبهداران دي ما ته سلی ورور خپل حق نه ملاویږي. نواب شاه جی بس 22000 روپیه رکھی میاشتې پوشواموس بنچ پہ پولیٹیکلی نہ ملا ہوئے
تھے. مہمان اما نہ ملا فریدی زد قصدار شکیل شہید رورین کمانڈر شکیل شہید چ وہ آغا ڈیر نر بہادر انسان و آغا وہ ہی سکل ہار نہ من لو آغا تا دودری واری چنس ملاو شو آغا باندھ بلش تو شو خو آغا ہی سکل ہار نہ من لئی پ 28 2000 سال کی دہ شہادت آغا نصیب شو په 30 لک باندې څه کار مې ځکه چې هغه کور نشته هغه څه ژوند نشته. نو زه حکومت ته دا اپیل کوم مهرباني وشي چې هغه بچو تلیمونه لګیږي کو زراعت کې هغه پولیس ته ملاویږي اوس پټه زموږ شو نو کور چې موږ ته ملاو شي.
د خیبر ډیپټي کمشنر د دفتر چارواکي وایي دوی د دغه اغیزمنو شویو کورنیو د غستونزه د فاټا سیکریټ چارواکو سره شریکه کړې ده او هڅه کوي چې د داسې اغیزمنو شویو کورنیو مراد بحال وساتي خو له دستي څه واضح پالیسي نه دراغلي. چارواکي وایي یوازې په جمرود کې 30 خاصدارو او لیوي ځواک کسانو د وسلوالو پر ضد د مزاحمت په وخت خپل ځانونه د لاسه ورکړي دي او بیا په ټوله خیبر قبایلي ضلع کې د 100 نه زیات خاصدار او لیوي ځواک کسان وژل شوي او په لسګونه جوبل شوي دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
هلته په کوټه کې هم د لا درک کړل شو بلوچانو د کورنیو غړو احتجاجي ناسته شروع کړې ده او غواړي چې حکومت دې لا درکه کړل شوی کسان عدالت ته حاضر کړي. دوی تور لګوي چې دغه لا درکه کړل شوی خلک امنیتی ادارو اوچت کړي دي او غیب کړي دي، خو امنیتی ادارو بیا ویلي دي چې ټول لا درکه کسان د دوی سره نه دي. او د دې د معلوماتو لپاره یو حکومتي کمیشن هم جوړ شوی دی. وزیر اعظم عمران خان هم ویلي دي چې دغه مسله یې په اولنیو ترجیحاتو کې ده. بشیر ګواخی په اړه دا ریپورت لري.
د نومبر په 19مه په کوټه کې په زرګونو خلکو د پاکستان له ریاست او غوښتل چې غیب کړی شوی کسان دې تر موندلو وروسته عدالت ته حاضر کړي. په دې مظاهرو کې د مدني ټولنو او بشري حقونو لپاره کارکونکو سربیره د لدرکو بلوچستان لپاره اواز پورته کوونکی تنظیم یا وایس فار مسینګ بلوچ پیپل ګڼ غړي شامل وو. د دې تنظیم مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ د نومبر په 19مه مشال لیډیو ته ویل چې دا ځلې مظاهره ځکه لوی وه چې پښتنو هم ورسره پکې برخه واخیسته. هغه زیاته کړه
هغه لس موږ دوی ته ورکړې دي ورکینګ ګروپ ته ولاړه مالته اقوام متحده ته ستمبر کې هغه ته مې ورکړې او بغل ته یو کتاب ته ورکړې نسخ شوه لاشو چې دا وګوره هغه تاسو اعتبار نشته. مجھے ڈیمانڈ دا دے کہ بالکل بے گناہ دے یا گناہ گار دے، اگر گناہ گار دے تو یا بے گناہ دے عدالت کا پیش کر، عدالت دویتا ہر سزاور کرے مجھ سے منظور دے.
د پاکستان پوز په تیر وختونو کې داسې داوی بی بنیاد بللی چې په زرګونو خلک غیب کړل شوی دي. د پوز وایندانو څو ځل په خبري غونډو کې ویلي چې د لزګونو په شمیر کې غیب کړل شو د کسانو موندلو لپاره د حکومت یو کمیشن کار کوي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د نومبر په 15مه په پارلمان کې ویل چې حکومت یې د غیب کړل شو کسانو موندل جدي اخیستي او کار پر روان دی. خو ماما قدیر مشال رډیو ته ویلي چې حکومت په خپلو ژمنو عمل نه کوي. په همدې حال کې د تحریک انصاف حکومت سره د شپږو شرطونو په بنیاد شامل شوی ګوند بلوچستان نېشنل پارټي غړي وایي په دې لړ کې پرمختګ شوی دی. په پارلمان کې د دې ګوند غړي اغا حسن بلوچ د نومبر په 19مه مشال لیډیو ته ویل په شپږو شرطونو کې د دوی لومړی شرط دا و چې لا درک کړل شوی کسان به موندل کیږي. دا وایي تر اوسه 200 یا 250 کسان راخلاص شوي دي، خو اکثریت لا هم نه دي خوشي شوي. موږ غواړو چې د حکومت سره کومه معاهده شوي دا غي لمخې دا د غیب کړل شو خلکو مسله حل شي. موږ جمهوری خلک یو، غواړو دا ستونزه په جمهوری طریقې حل شي. خو که تر یو کال پورې حل نشوه نو بیا به موږ حکومت پرېږدو او په اپوزیشن کې بکینو. له نږدې 500 کلونو راهیسې په بلوچستان کې ځینې وسلوالې ډلې له پاکستانه د ازادۍ لپاره وسلواله مبارزه کوي. په دې دوران کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن او د انساني حقوقو لپاره نړیوالو ادارو څو ځل د خپلو رپورټونو په خپرولو سره د امنیتي ادارو په لاس د خلکو غیبول او زورول غندلې دي، خو پوز په بیا بیا دا تورن رد کړي او وایي هلته د خپل خاورې په حفاظت بوخدي.
د مشال ریډیو د سېشنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
وزیر اعظم عمران خان د وجل شوی پولیس افسر طاهر داوړ کورنۍ سره ملاقات کړی او د هغه په مرګ یې ورسره د خپل خفګان څرګندونه کړې. په همدې حال کې په ټولنیزو رسنیو د مطالبې زور نیولې چې د طاهر داوړ د وجنې په اړه د ملګري ملتونو تحقیقات وکړي. د غوښتنه په سر کې د طاهر داوړ زوی کړې و چې اوس وایي که څه هم په خپل مطالبه ولاړ دی، خو د عمران خان په وړاندیز د ملګرو سره مشوره کوي. داوړ تیره میاشت له اسلام آباد تختول شوی و چې وروسته یې مړی په ننګرهار کې وموندل شو. بشیر ګواخی په اړه نور تفصیل درکوي.
له اسلام آباد د تختول شوی پولیس افسر طاهر داوړ چې وروسته یې مړی د افغانستان له ننګرهار وموندل شو، زوی امجد داوړ وای د وزیر اعظم عمران خان سره یې ملاقات کې خپل د غوښتنه تکرار کړه چې د پلار د وژنې پلټنې دی یو نړیواله اداره وکړي. هغه د نومبر په 19 تر دې ملاقات څو شیبې وروسته مشال ریډیو ته ویل
دواره ته وکړو چې موږ به دې ته برسېږو چې څومره د ملک مشینري دغه په باندې لګاو چې هغه دینه دې جاره وباسي او موږ خپل څه کوم مطالبه وو هغه مو مخې ته کړه چې موږ د پیرلا کمی ایجنسی باندې دا غواړو چې وشي نو دوه ویل چې بس تاسو به سپیسیفای کی او ما خو هغه موږ ته کین راکړو چې د خپل دې کوم تاسو افسران خو اخی کوم تاسو خو اخی لکه هغه مطابق په غواړو چې تاسو مطمئن نه نو موږ به ایجنسی هم درته غواړو خلک هغه خبره یا موږ سره فیصله کړی ده یا لګیا یو په باندې او چې کله فیصله شي بیا به تاسو خبر شي
د پاکستان حکمران ګوند تحریک انصاف د نومبر په 19 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې مشر او وزیر اعظم عمران خان د طاهر داوړ د کورنۍ غړي اسلام آباد ته ورغوښتي وو او هلته یې ورته د غمرازۍ ترڅنګ وویل چې هر قسم مرسته به یې کوي د پېښور د کلیوالو سیمو د پولیسو مشر طاهر داوړ د اکتوبر په 26 په اسلام آباد کې تښتول شوی وو د نومبر په 13 د افغانستان له ننګرهاره د مړي پیدا کېدو خبر راغی وزیر اعظم عمران خان د طاهر داوړ د وژنې پلټون لپاره د استخباراتي ادارو او امنیتي چارواکو په غړیتوب یو کمیټه جوړه کړې ده د پاکستان کورنو چارو وزیر مملکت شهریار افریدی د نومبر په 19 په اسلام آباد کې وی غونډه ته د وینا په مهال ویل چې ریاست به انصاف ضرور کوي دا ویل کزه چې څنګه تورخم تلاړم او د اس پی تایر داوړ مړه میرا پورته ک هم د غسې د هغه کورنۍ او هر پاکستانی وګړي ته پیغام دادې چې ریاست به هر حد ته زیه او مجرمین کې د هر ځایوي سزا به ویني د طاهر داوړ د مړي سره یو خط تر لاسه شوې او چې پکې لیکل شوی دایښ وسواله ډله د دې زموري اخلي خو دې ډلې د خپل روایتي رسمي مطبوعاتي لارو د دې تصدیق نه دی کړی په همدې حال کې پرون په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال په خپل فیسبوک پاڼه او ټوټر لیکلی چې د پاکستان سره شریکو تحقیقاتو کولو ته تیار دي خو تر اوسه پاکستانی چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د پاکستان سٹیټ بینک وای سعودي عرب ورته د 3 ارب امدادي پیکیج په اولنی قسط کې پرون 1 ارب ډالر ورکړي دي او تمه کوي چې پاتې رقم به ورته هم زر ورکړي پاکستان د محل د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی چې په نتیجه کې یې د روپۍ بیا ډېره کمه شوې ده د اقتصادي چارو پوهان وای چې له دې سره به نه یوازې د پاکستان غیر ملکی زر مبادلې په ذخیرو کې اضافه وشي بلکې د ډالر په مقابله کې به د روپۍ قیمت هم ښه شي په دې حقیقت تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي
د پاکستان مرکزی بانک پرون د ګل پورس په خپل یو راپور کې ویلي چې سعودي عرب به ورته 3 ارب ډالر په 3 قسطونو کې ورکوي او دې لړ کې ډومبې قسط ورته پرون ملاو شو چې ورسره غیر ملکی زر مبادلې ذخایر 44.8 کروڑ ډالر ته ورسېدل د ذکر دا چې وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب د دویمې دورې وروستو د اکتوبر په 4 مقام ته خپل وینا کې ویلي وو یاد ملک ورته د 2 ارب ډالرو امدادي پیکیج په ورکولو رضا شوی دی چې پکې به 3 ارب ډالر د پاکستان په مرکزی بانک کې جمع کوي او راتلونکي 3 کلونو لپاره به ورته د 9 ارب ډالرو قرض تیل ورکوي خبریال او اقتصادي چارو کارپو مبارک زیب وایي سعودي عرب د پاکستان لپاره چې کم اقتصادي پیکیج اعلان کړي نو په ترلاسه کولو سره به د سوخ لپاره نه صرف پاکستان د مشکل حالات راوتلی شي بلکې ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر به هم خشي
کم ریزروز هغه ډیر زیات کم شي نو دا چې کم 3 بلیون ډالر دا به چې راځي دا په زموږ په ریزروز کې به هغه ایښودل کېږي نو په دې مارکیټ نه یو پینک وو یو پریشانی وه یا چې ډالر ډیمانډ ډیر زیات او اویلیبلټي کم وه هغه به ډیر هدف پورې کنټرول شي چې کله دا کنټرول شي نو ستا په روپۍ باندې چې کم پرشن هغه به ډیر هدف پورې کنټرول شي لکه د دې اثر شته چې کم وختي ته چې کم هیلپ په کار د سعودي عرب نه چې کم مدد دي ته نو شو هغې سره کافي هدف پورې به یو کامیاب شي شارټ ټایم لي به سیزونه دې سره به بهتر شي
پاکستان دا وخت په معاشي توګه د مشکل حالاتو نه تیریږي او عمران خان د وزیر اعظم جوړېدو وروستو په 3 میاشتو کې د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو 2 او د چین یوه دوره کړې ده چې یاد ملکونه ورسره په دې مشکل وخت کې مالی مرسته وکړي دې ترڅنګ د پیسو نړیوال صندوق یا IMF سره هم مذاکرات روان دي چې قرض ترې واخلي خو په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د معاشیات استاد ډاکټر میراج الحق وایي د نړۍ نور ملکونه هغه وخت یو ملک ته شیان لیږي چې د زر مبادلې ذخایر یې دومره وي چې بل یې ادا کړي او د سعودي عرب لخوا 1 ارب ډالر په ترلاسه کولو سره د پاکستان د زر مبادلې ذخایر زیات شو نو کومه خطره چې پاکستان ته را مخې ته وه نو هغه تر څه حده کمه شو.
کله چې ملک د نړۍ د نورو هیوادونو سره د هغې تجارتي اړیکې نو هغې لپاره دای چې زر مبادلې چې کوم ذخایر دي دا کم از کم د دریو میاشتو د امپورټ د بل برابر پکاري، نو کو فرض کړه دومره پیسې د یو ملک سره زر مبادلې په ذخایرو کې موجود وي نو هغه د نړۍ د نورو ملکونو سره تجارتي لین دین هغه کولی شي.
یادونه ده چې دا مهال په پاکستان د نوي ارب ډالرو نه زیات قرض پوري دی او هر کال په سوونو ارب روپۍ په یاد قرضې د سود په مت کې ورکوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نومبر په 13مه فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویل پاکستان ته پیسې اخیستي خو تر هغه لري په جنگ پر خلاف جنگ کې یې پورا کار نه دی کړی. بیا وزیر اعظم عمران خان یې په جواب کې ویل نور به د امریکای په غوښتنه کارونه نه کوي. هغه او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جدا جدا بیانونو په ورکولو سره د نومبر په 19مه د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستانیانو د قربانیو ذکر وکړ، خو په همدغه ورځ ورته ولسمشر ټرمپ د ټویټر د لارې وریاده کړه چې د پاکستان په خاوره کې د ترهګرۍ ډلې القاعده مشر اسامه بن لادن استوګنا د دې مثال دی چې اسلام آباد په بلیونونو ډالر اخیستي خو سم کار نه دی کړی. په دې موضوع زموږ همکار بشیر ګواخ له سیلون کې ډاکټر محمد تقی سره خبرې کړې دی. وای
ټرمپ سره خو موږ ډېرو مسلو باندې اختلاف کوو، خو په دغه معامله کې چې کم تورونه هغه لګولي دي هغه صرف د ټرمپ وینا خو نه ده، دا خو دریم امریکایي ادمنسټریشن دی چې دغه خبرې کوي. د ښاغلي بوش او د ښاغلي اوباما هم دغه خبرې وي د پاکستان په خپله امریکا نه پیسې هم اخلي او هغه مطالبه چې امریکا لري هغه پوره کړی نه دی. بیا چې څرنګه څه طریقه باندې عمران خان دغه جواب ورکنو دغه د عمران خان خلکو ته دا باور وکړ چې دا جګړه چې پیل شو 9/11 نه وروسته دا د امریکایي جګړه وه، دې کې د پاکستان خو هیڅ کار نو ضرورت هم نو مخکې دا فیصله کول پکار دي چې دا جګړه چې پاکستان پیل کړه دا آیا صرف د امریکا د ایما او د باندې دی وکړه یا هغه چې د پاکستان سیاستمدارانو او د پاکستان فوجي سرلخکرو مخکې دا ویل دي چې دا جګړه خو موږ خپل جګړه و د ترګره پرځت او دا به موږ خامخا پیل کولو کدا امریکا پکې وي او کنه وي.
ډاکټر صاحب، دا اوس وخت کې رپورټونه داسې دي چې د افغانستان د سولې لپاره ځینې طالبان خوشی شوي دي د پاکستان د جیلونو په غو کې د ملا غنی برادر نوم هم یادېږي چې د طالبانو د مشر، نو پاکستان خو وایي چې د خپل وس مطابق کار کوي او هغه کسان یې یاد کړي چې تقریبا 20,000 پورې کسان عمران خان ویل دي چې دا ولې شوې دي په دې جګړه کې او په بلیونونو ډالر نقصان رسېدل د پاکستان اقتصاد، نو دا تاسو قرباني نه ګڼئ؟
دا قرباني خو بالکل دی، په خپل ځای باندې دی، خو دا قرباني پاکستان ولې ورکړه؟ دا د قرباني ته ځکه ضرورت پاتې شو چې پاکستان هغه پالیسۍ په هغه سیمه کې جاري ساتلی چې کوم پاکستان لپاره، افغانستان لپاره، بالخصوص ډیورن د دواړو خطو ته کوم پروت پښتانه دی د پاره ډېر خطرناک او زیانمنو کار ده. د حقانی شبکه ده کا د کوټه شورا خبره ده د ملاصب برادر تاسو ذکر وکړو د دې مثال والے دا خو 2010 کې نیولې شوې او امریکا کم کم فشار په پاکستان راوسته ده، کم کم مینوتونه ورته کړی دي، کم کم دړکې ولا ورته ده. اوس تکال وروسته په داسې وخت کې چې لګ ډېر څه خبرې شروع شوه دا کسان پاکستان خوش کړل، نو زما دا خیال دی چې پاکستان یو معمولی حد پورې امریکایي مطالبه منی، خو داسې د پاکستان دا خوښه نه ده چې افغانستان کې لاره بالکل امریکا د پاره هموار شي.
په همدې حال کې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د سولې استازي زلمی خلیلزاد د سولې هڅې شروع کړي دي، مذاکرات شروع کړي. ولسمشر ټرمپ چې کومه خبره کوي د پاکستان خلاف توند او تیز بیانونه شور کوي، دا به د سولې په هڅو باندې څه اغیز وکړي، څه تاثیر به وکړي؟
د دې لپاره یو کنسیسټنسي په کار وي، یو تواتر په کار وي، د دې لپاره یو مرکز پرشر فشار پاکستان باندې راوستل په کار وي. صرف دا یو سو ټویټس باندې دا خبر نه ده، خغلی خلیلزاد دا کار کولی شي، ولسمشر ټرمپ هم دا کار کولی شي، خو دې لپاره یو ډېر فوکس او ډېر انټنسیو پروګرام پکار دی. زما خیال دی چې امریکا په دې کې پاتې راغلی دی، کېدای شي چې یاره وي، کېدای شي چې نور مسلې وي، کېدای شي چې د پالیسي فلاز پکې وي، خو زه دا نه وایم چې افغانستان ټوله مسله د پاکستان د جوړ کړی ده، خو داغه کې یو مهم لاس په پاکستان دی. نو امریکا دې ته فکر او صحیح پامونه چې نو امریکا افغانستان کې نشي کامیابه کېدی، ورته کا غلې کې دي چې پاکستان دې د جهاد کیسه نه لاس واخلي، افغانستان دې خپل کور ته وګوري او امریکا دې دا بیلنس او دا امن داغه سیمه کې در اوسو د لپاره کوشش وکړي. خدا دې یو سو ټویټ خبر نه ده، دې لپاره به ډېر تواتر سره کاروي کول بغواړي.
دا وو په امریکا کې میشت سیړونکې ډاکټر محمد تقی چې د پاکستان او امریکا په تعلقاتو یې د مشال ریډیو سره خبرې کولې. د رواني غړې نیمه ته ورسېدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زورو.
په خبر کې راتلګره په پیښو کې د وسل شو سرتیرو خپلوانو د میاشتنۍ وظیفې معافینا ملګرو سیر لپاره نه سي په جمهوریت کې احتجاجي کیمپ لګول دي. احتجاج کوونکي وایي د قبایلي سیمو له خبر پښتون فاصله د شاملولو وروسته د وسل شو سرتیرو د ماشومان وظیفې بندي شوې دي. بلخوا د پیښور مرستيال کمشنر دفتر وایي چې د احتجاج کوونکو د ستونزې له حکومتي چارواکو سره شریکه کړې ده. د پیښور د کلیوالو سیمو وشل شوی پولیس افسر طاهر داوود اسوی امجد داوود وای له وزیر اعظم عمران خان سره پرون په ملاقات کې دا غوښتنه تکرار کړې چې د پلار د وژنې په لټنه دی یو نړیواله اداره وکړي. امجد داوود مشال ریډیو ته ویل وزیر اعظم ته ډاډ ورکړی چې هغه چارواکي یا اداره به په لټنه کې وي پر چا چې د طاهر داوود د کورنۍ باور وي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه ادعا په کلکه رد کړې چې اسلام آباد د دوی لپاره اسم نه دی کړی. ولسمشر ټرمپ تور پورې کړې چې پاکستان د طالبانو او حقانی شبکې د خوندي ځایونو په وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي خو پاکستان دا تورونه ردوي. په کوټه کې پرون په احتجاجي مظاهرو کې غنو کسانو ته د پاکستان له ریاست په بخنه غواړم. په کوټه کې پرون په احتجاجي مظاهرو کې غنو کسانو د پاکستان له ریاست او خپل چې لادرکه کسان دي تر مندل وروسته عدالت ته وړاندې کړل شي. په دې مظاهرو کې د مدني ټولنو او بشري حقوقو لپاره کارکونکو سربیره د لادرکه بلوچانو لپاره आवाज پورته کوونکو تنظیم غړي هم شامل وو. د افغانستان حکومت وايي د جنیوا د کانفرنس لپاره تیاریاں مکمل کړي دي. ولسمشر دفتر په خپل ویبپاڼه لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی پرون په ارګ کې د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو د نړیوالو سازمانونو له استازو سره د دې غونډې لپاره د افغانستان له لوري د تیاریانو په باب خبرې وکړې. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه هیواد له لوړ پوړو پوځي چارواکو سره لیدلي چې دا شان د امریکا او د روسیې ترمنځ د اټومي وسلو په اړه د یوې مهمې معاهدې څخه د امریکا د وتلو د ډکو ته د ردې مرخدلو په اړه خبرې وکړې.
دا وا انیسا اجمل چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او سپام وکړی چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپل اداریو کې کوم موضوعات راخستي د زنو اداریو مهم ټکي مدل راغون کړی.
اج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان خیبر پختونخوا کې زمشوي قبایلی سیمو پرمختیا لپاره هر کال 100 ارب روپۍ اضافي ورکولو، قومي مالیاتي کمیشن په فوري توګه جوړولو او د 3% اضافي فنډونو د ورکولو باور ورکړی دی. ادارې زیاتوي چې اقتصادي اشاریې او ولس ته ورپېښ مشکلات د چانه پټ نه دي او د دې حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی چې د کلونو راستې د خیبر پختونخوا معیشت متاثره شوی. اداره کاږي چې اوس یې شایي ملکونو لپاره د خیبر پختونخوا د تجارتي راهداري خبرې ډېرې شوي خو معیشت لپاره کوټلي ګامونه نه دي اوچت کړی شوي. ادارې وړاندې کې د خیبر پختونخوا معیشت په اړه په تیر دور کې د ګامونو اخستو خبره شوې وه او دا ګامونه دې لپاره اوچت نه کړی شول چې مرکز او صوبو کې بیل بیل حکومتونه وو، خو اوس داسې نه ده. باید چې عملي ګامونه واخیستل شي. که خبرې یوازې اعلانونو او باور ورکولو پورې محدوده وي نو فایده به یې نه وي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا پرایویټ طبي مرکزونه چلوونکي ډاکټرانو لپاره په سرکاري کچ د فیسونو مقرر کولو لسه قسمه نظام نشته. ډاکټران خپل خوخي فیسونو اخلي. اداره وايي د اولس شکایتونو تر مخه په خبر او د صوبې نورو خارونو کې ډاکټران د 0 روپو نه 200 روپو پورې د 100 منټو د معاینه فیس اخلي. اداره په وینا چې د اولس مفاداتو تحفظ د حکومت بنیادي سیمواری ده. ډاکټران له د یو خاص حد پورې فیسونه خصل پکار دي. داسې نه ده پکار چې ډاکټران د زیات فیسونه اخلي او حکومت ته د ټیکس نه ورکوي. اداره اخیره کې لیکي چې د ډاکټرانو فیسونه مقرر کولو لپاره د زر تر زره یو کړنلاره جوړ کړی شي او یو داسې نظام هم پکار دی چې ډاکټر د پخپل امدنی ټیکسونه ورکوي. د انګلیسي ژبې ډان ورسپاره خپل ادارې کې لیکي چې په عملی توګه د پولیو نه پاک نړۍ به زیات وخت اخلي. ادارې وایي چې د پولیو د مخنیوي نړیوالې ادارې د یو سری رپورټ تر مخه چې په نړۍ کې دوی مودریم قسم د پولیو د وایرس خاتمه شوی او د لومبي قسم وایرس اوس هم پاکستان، افغانستان او د نایجیریا په ماحول کې موجود دی. د پولیو په وایرس مخنیوي کې د سنسینې وجوهات دي چې هغه ترهګري او تر سهولیاتو پورې محدود رسایي ده. ادارې مخکې لیکي پاکستان کې اکثر له تور په افغانستان او د دواړو خواو په پولو د خلکو د تګ راتګ په اړه لګي. دا خبره امکان ده چې سرحده پورې سمه وي، خو دواړو ملکونو له پیو سه د دې د مخنیوي لپاره کار پکار دی. ادارې زیاتوي چې د پولیو یو کیس هم ډیر وي، خو امید نه دی پرېښودل پکار. پاکستان کې په اتو کې 15 کیسونه هغه رپورټ شوي دي چې د هغه ماشومانو مدافعتي نظام مضبوط وو او هغې معذوره نه شول. ورځپاڼه کې راغلي چې د پولیو نړیوال مخنیوي ادارې خپل رپورټ کې دا هم ویلي چې سیاسي غیر استحکام او د حکومتونو منتقلي د پولیو په مخنیوي کې خنډ دی، خو د پولیو مخنیوي لپاره کامی ایمرجنسي سروسز چې کم 2014 کې جوړ شوی وو په یو شمېر مسلو یې کابو موندلی. ادارې اخري کې لیکي چې د پولیو مخنیوي ډلې په یخ موسم کې د پولیو په وایرس کابو موندلو لپاره هلې ځلې کوي او 8.8 میلیونه ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکول یې هدف دی. هیله کوو چې دوی په خپل مقصد کې کامیاب شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د انساني حقوقو د سر نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ په خپل یو ریپورت کې د ازبکستان په اړه لیکي چې په دغه هیواد کې د اصلاحاتو عمل دوام لري. په کار ده چې په دغه ذریعہ خوشی کړل شوی خلکو ته انصاف هم ورکړل شي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې مالدیب د چین سره کړې د آزاد تجارت لوزنامه منسوخ کړې ده. د دغو دواړو لیکنو مهم ټکی له مجید بابر اورو.
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د مرکزی ایشیا هیواد ازبکستان په اړه په خپل یو راپور کې لیکي چې په تیرو شو کلونو کې د زندانونو نه په لسګونه خبریالان، د بشری حقوقو کارکونکي، د حزب مخالف فعالین او د یو شمیر مذهبي غړو خوشی کېدل په دغه هیواد کې د اصلاحاتو په لور لومړی مهم ګام دی. د یاد سازمان د مرکزی ایشیا لپاره سیړنکار سټیو سوارډلو په دغه راپور کې زیاتوي چې د دې ګامونو پورته کولو باوجود ازبک حکومت له پکار ده چې داسې مربوط بدلونونه وکړي چې ټول هغه کسان چې په غیر قانوني توګه بندیوان دي هغه هم خوشی کړل شي او دا خبره یقیني کړي چې هغوی ته به د خوشی کېدو نه پس انصاف ملاویږي. د سازمان په خبره چې ازبک چارواکو سو سیاسي کارکونکو ته عام معافي ورکړي او خوشي کړي دي، خو په دغو کې یو سیاسي کارکونکي هم داسې نه دی خوشي شوی چې د کوم جرمونو په سزا تورن وو له هغو نه بری کړي وي. یو شمیر داسې خوشي شو سیاسي کارکونکو سازمان ته ویلي دي چې په ډیرو مواردو کې هغو عدالتي اسنادو ته د دوی لاسرسی نه وو چې پکې د دوی د سزا تفصیل وو چې له وجې دوی د خپلو سزاګانو پر رد اپیل کړی وی. بلخوا رویټرز خبری اجانس په خپل یو راپور کې د مالدیب د نوي حکومت د اکثریتي ګوند د مشر د دې پریکړې خبره راخستې ده چې وای د چین سره شوی د آزاد تجارت لوزنامه لغوه کوي او زیاتوي چې چین سره دغه لوزنامه د دې وړوکي هیواد لخوا یو غلطي وه. د اجانس په خبره د دغه جزیرې نما او خیستا سواحلو لرونکي هیواد مالدیب لخوا د چین پر ضد رد عمل دا تازه اشاره دي. اجانس د مالدیب د ډیموکراتیک ګوند مشر محمد ناشید په حواله زیاتوي چې د چین او مالدیب ترمنځ د تجارت فرق دومره لوی دی چې د آزاد تجارت د لوزنامې په اړه یې څوک سوچ هم نشي کولی. د ده په خبره چین د مالدیب نه هیڅ هم نه اخلي، نو په اصل کې دا یو طرفه لوزنامه ده.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
ډان ورځپاڼا لیکي په دې ورستیو کې په پاکستان کې د میډیا ګڼ کارکونکي لري کړل شوی. خبریالان وایي د اشتهاراتو په ذریعه د ترلاسه کیدونکې منافع د کمی له وجې د میډیا ادارې د اقتصادي بحران سره مخ شوې دي. برخو حکومتي چارواکي وایي د میډیا د کارکونکو نوکریانو د بچ کولو لپاره به د رسنیو بیلابیلو ادارو ته د حکومتي اشتهاراتو پیسې زر ورکړي. په دې حق له تفصیل له نساج ملورو.
ډان ورځپاڼه لیکي په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان په میډیا کې د اشتهارونو د ګټې کمیدو له بچې لګړو ټلویزیوني چینلونو څخه کارکونکي ستل شوي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان د خبریالانو فیډرالي اتحادیې مشر افضل بټ ویلي د وروستیو کې له 300 نه والی تر 500 پورې د میډیا کارکونکي له دندو ګوښه شوي دي. نوموړی اندېښمن دي چې کېدای شي نور کارکونکي هم له نوکریو لرې کړل شي. د ټلویزیوني چینلونو ترڅنګ ورځپاڼې مجلې هم له اقتصادي بحران سره مخ دي. ورځپاڼه لیکي د زیاتره ورځپاڼو
مجلو مالکانو لپاره ګرانه شوې ده چې خپلو دایمي کارکوونکو ته تنخواګانې ورکړي چې لبجې خبریالانو د میډیا نورو کارکوونکو احتجاج کړی دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري تیره اونۍ ژمنه وکړه چې د نوکریانو د خوندیتوب لپاره به د میډیا ادارو ته د حکومتي اشتهاراتو پیسې زر ورکړي، خو دا لا څرګندنه ده چې صوبایي حکومتونه به هم د پاتې پیسو لړکي ګامونه پورته کړي او کنه چې دا شن ټلویزیونونو ورځپاڼو مجلو ته ورپیخ اقتصادي بحران ختم کړل شي. ډان ورځپاڼه لیکي د اشتهارونو یوې ادارې مشر د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې حکومت د میډیا خرچې له 70% زیاتې کمې کړې دي او دغسې بیا د میډیا ادارو دا تر 500% ټیټې کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې تېر حکومت د خپلې مشورتیا لپاره د مهمونو له لارې د رسنیو د اقتصادي ملاتړ په برخه کې ډېر په اسانۍ پیسې ورکولې. د اشتهارونو د ادارې مشر دا هم ویلي په پاکستان کې د تېر نگران حکومت سمدستي وروسته د حکومتي رسنیو خرچې ټیټېدل پیل شوې او د ټیکسونو اقتصادي پالیسۍ د غیر یقیني صورتحال له وجې د اشتهارونو ادارو هم د نوي حکومت راتللو سمدستي وروسته د میډیا په مهمونو خپل لګښتونه کم کړل. د اشتهاراتو یوې بلې ادارې مشر هم د نوم نه ښودلو په شرط ډان ورځپاڼې ته ویلي د پاکستان حکومت له تېرو څو کلونو راهیسې د خپلو خبرو نشر کولو لپاره له میډیا چینلونو څخه وخت د نورو ادارو په نسبت ګران اخیستو سره ټلویزیوني چینلونو ته مراعات ورکول. نوموړي زیاته کړه زیاتره ټلویزیوني چینلونه له حکومتي اشتهاراتو څخه ترلاسه کیدونکي منافع کې د کمی راتللو له وجې له اقتصادي مشکلاتو سره مخ شوي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ په تېر حکومت تور پورې کړ چې اشتهارات به د سیاسي آلې په توګه کارول او د پاکستان تحریک انصاف ګوند به د شفافیت او موجوده حکومت به په راتلونکي کې په میډیا د حکومتي مهمونو لپاره د میرټ په بنیاد د یوې پالیسۍ له لارې توازن راوړي. خو بیا ډان ورځپاڼې ته ځینو کارپوهانو ویلي که مسلم لیگ نون ګوند د حکومت اشتهاراتو لپاره ټلویزیوني چینلونو او ورځپاڼو ته رشوت ورکړی وي، نو بیا خو پاکستان تحریک انصاف ګوند هم د ورته لارې خپلولو سره د هغې د کنټرولولو هڅه کوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,960، 13,580 او 1,380 کیلو هرتز.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواکې د افغانستان کونړ امنیتي چارواکي تور لګوي چې د پاکستان په پاکستان پوز په سرکانو او دانګا ملسوالیو بیا د توپونو دازې پیل کړي. د چارواکو په وینا په تیرو سلیشتو ګڼټو کې د توپونو یو سلدریش ګولې الته لګېدلې چې پکې یو تن وجل شوی هم دی، خو د پاکستان پوز او یا حکومت لا هم د دې تورونو په جواب کې سندې ویلي. په دې اړه تفصیل د روح الله انوري په ریپورت کې اورو.
د کونړ امنیت قومندان جنرال حق نواز حقیار د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان پوز یو ځل بیا د کونړ په خاوره توپچی بریدونه پیل کړي چې اوازې په تیرو څلی رښتو ساتونو کې له سلو زیاتې د توپونو ګولې د سرکانو او دانګام په ولسوالۍ راوښتلې دي.
تقریبا یو سلو پنځلس پیرا د سرکانو په ولسوالۍ باندې په مختلفو نقطو چې په هغه کې د ښادي خېلو په استقامت ډېر انداخ اجرا شو چې په هغه کې یو نفر په شهادت ورسېده او عین شکل تفیرا په دانګام کې هم لګېدل.
هغه وایي له څه مودې را په دې خوا د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونه یو څه کم شوي وو، خو اوس یې بیا د خپلو توپونو خولې د کونړ پر لور راړولې دي. د کونړ اوسیدونکي بیا شکایت کوي او وایي چې شاوخوا ته کاله کېږي چې د پاکستان پوز د ډیورند پر کرخه پرتو ولسوالیو باندې د توپونو او نورو درنو وسلو بریدونه کوي، خو تر اوسه نړیوالې ټولنې او افغان حکومت د دغو بریدونو د مخنیوي لپاره کوم کوټلی قدم نه دی پورته کړی. د دانګام ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی وایي
پاکستان د سینسر د حکومت څخه چې هغه مرمۍ راوړي نه مې ډېر زیات راوستې وو. ډېر خلک په آزاد لږ مالي ځای توان بر سور کمر زوړ برول کچل ډاډی کورونا شینکې ساتو ګرم د دې زموږ را ټول ډېر برحمانه ګزار.
خلکو دغه بریدونه تل غندلی له نړیوال ټولنې او په افغانستان کې له پرتو بهرنیو ځواکونو غوښتي چې باید د پاکستان په حکومت حکومت او پوز فشار راوړل شي څو د کونړ پر خاوره لبریدونو لاس واخلي، خو تر دې دمه داسې څه نه دي شوي چې په برکت یې د ډیورن کرخې سره پراته کونړیان له دغو حملو وژغورل شي. او کله چې هم له افغان چارواکو د متقابل ځواب ورکولو په اړه پوښتنه کیږي، نو هغوی وایي دوی نه غواړي چې د ډیورن فرضي کرخې هغې غاړې ته پرتو ولسونو او قومونو ته د خپلو ډزو په وسیله زیان ورسوي.
د افغانستان کونړ ولایت د امنیتي چارواکو د دغو تورونو په اړه د پاکستان موقف لا هم مخې ته نه دی راغلی. بلخوا د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د جلال آباد ښار اړوند او یو شمېر ولسوالیو کې ملي امنیتي ځواکونو کاروایانې کړي چې پکې یې د دوو ځانمرګو بریدګرو په ګډون یو لستنه د حکومت وسلوال مخالفین نیولی دي. نور حال د جلال آباد نه زموږ خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار چارواکو دغه نیول شوي وسلوال د دوشنبه په ورځ د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې رسنیو ته وښودل. کنفرانس د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاوله خوګیاڼي وویل چې د ملي امنیت ځواکونو دا وسلوال د جلال آباد ښار په ګډون په بیلابیلو ولسوالیو کې د وسلوالو فعالیتونو پر مهال نیولی دي.
د ننګرهار په نازیانو، اچین، خوګیاڼو، په چراګام، چپرهار او د جلال آباد ښار په بیلابیلو سیمو کې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې چې د تیرې اونۍ په موده کې ترسره کړي دي، یوولس داعشیان ژوندي نیولي دي او همداراز یو جنګي طالبانو یو غړی د ټول نیول شوي دي او په خپلو جرمونو اعتراف کړی.
خوګیاڼي وړاندې وایي چې په نیول شوو وسلوالو کې دوه تنه ځانمرګي بریدګر هم شامل دي.
دوه ځانمرګو بریدګرو چې یوې نورلان نومېږي د لغمان اوسېدونکی دی، د غوښتل په نازیانو ولسوالۍ کې تروریستي ځانمرګي برید ترسره کړي او همداراز یو بل چې مسیح الله نومېږي او په عمر مشهور دی، د غوښتل چې په خوګیاڼو ولسوالۍ کې په امنیتي ځواکونو او په عامو خلکو تروریستي ځانمرګي برید ترسره کړي، دواړه له پیښې وړاندې ژوندي نیول شوي دي.
د یادولو ده چې د تېرې یکشنبې په ورځ هم په ننګرهار کې ملي امنیتي ځواکونو ته 15 تنه د دولت وسلوال مخالفین له خپلو سپکو او درنو وسلو سره تسلیم شوي ول.
غواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړي،
هلته اخري برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړي،
بیا د پاکستان برخه وټاکي
او مشال ریډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولي، ویډیوګانې وګوري او پروګرامونه واوري.
د مشال ریډیو خبرونه تا غواګي. د افغانستان لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ اوسیدونکو وای چې د انتخاباتو د خپلواکه کمیشن ځنی کارکونکو د رایو په صندوقونو کې لاسوهنه کوي. دوی ګواښ وکړ که چیرې د دې کار مخه ونه نیول شي نو په مدني حرکتونو به لاس پورې کړي او د لویو لارو د تړل کېدو په ګډون به له هرې ممکنې طریقې خپل غږ تر چارواکو ورسوي. بل لوري ته د انتخاباتو د شکایتونو کمیشن هم د سیموالو اعتراض پر ځای بولی او وایي دوی سره شواهد موجود دي چې د انتخاباتو د کمیشن د کارکونکو لخوا د ځینو امیدوارانو رای په درغلیو سره ډیر شوې دي. نجیب الله لوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
دوی چې د ټاکنو کمیشن مخې ته راټول شوي ول، رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د ولسي جرګې د ټاکنو په ورځ د حاضر نارینه وو او ښځینه وو په ډېرو سختو امنیتي شرایطو کې د بایومیټریک په واسطه خپلې رایې استعمال کړي، خو اوس د ټاکنو د کمیسیون ځینې کارکوونکي یو شمېر نوماندانو ته چې رایې نه لري دلته په مرکز کې ورته صندوقونه ډکوي. د ازري یو اوسیدونکي حاجي خوشحال حسن مشال راډیو ته وویل:
موږ یوازې مسؤلیت دا و چې رایه واچو او په هغه پارمونه چې د تثبیت او د ثبوت پارمونه دي هغه هم
ترلاسه کړی دي، دا په هیڅ صورت باندې باید ضایع نشي. دا هغه رائے دي چې خلکو د سر په بدلو باندې ورکړي. کچیر تل دې رائے سره خیانت کیږي، مونږ به په ټوله معنا په مدني حرکتونو باندې لاس پوری کو، او تر څو پورې چې مونږ غاګ نه اوریدل شوی تر هغه پورې به مونږ مدني حرکتونه کوو.
د ازر یو بل اوسیدونکی امان الله وایي چې د ټاکنو په ورځ د دوی په سیمه کې ګولۍ ورېدې. نارینه او ښځینه د ژوند په باید رایه اچونې محلونو ته ورغلل او رایې استعمال کړې، خو اوس د دوی په بایومیټریک شو رایو لوبې کېږي.
په هغه وخت چې مونږ رایې ته راوتلو د مرمیو بارانو په مونږ باندې، زما خور، زما مور، زما لور چې ماشومان په غېږ کې وو، راغلو مونږ رایې واچولې. بایومیټریک شوې رایه باندې مونږ لوبه کېږي. که چېرته مخکې له مخکې څوک ټاکل شوي، دا اوس پېته شهیدان مونږ ټول افغانستان کې ولې ورکړه، دا 300 کس زخمیان مونږ ولې ورکړه، دا لکونو ډالر ولې مصرف شو. صرف هغه رایه چې بایومیټریک شوې دي، هغه رایه مونږ غواړو که کمې که زیاتې.
د ملکو خان پر یو بل ځای اوسېدونکی وایي چې
په دې ښه پوهېدو چې په دغه لارې په اوږدو کې خلکو ګوتې پرې کېږي، لاسونه یې کټ کېږي او د سر خطره یې شته. مونږ خپل رایه په خاطر راغلو، خپل منتخب وکیل ته مرای استعمال کړی ده، او اوس خبرېږو چې په دغه کمیسون کې د مونږ رایه ته په سپکه سترګه ګوري. ټول کمیسون ته، حکومت ته اواز پورته کوو چې د دې غور وخوري او خپل رایه دفاع غواړو، خپل حکم ده او چیغې ویو او لارې بندو، هر شی چې له لاسه کېږي کوی.
د لوګر د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر رحمت الله حق ملمنی چې په رایو کې لاسوهنه شوې،
بعضې شواهد مونږ ته پلاس راغلي دي چې په یا ساحه کې همدلته د کارمندانو لخوا د یو کاندید رایې زیاتې شوې دي. نتیجو پورمون هغه چې په ساحه کې دي او دلته چې کومې صندوق کې رایې دي هغه مطابقت نه سره لري، چې په هغې په اساس به انشاءالله مونږ فیصله وکړو. یو څه کارمندان څارنوالۍ ته معرفي شوي دي او یو څه به نور هم معرفي شي.
د لوګر د ولایتي شورا غړي هم غوښتنه کوي چې د ټاکنو د کمیسیون هغه کارکوونکي د سخت مجازات شي چې د مشخصو نوماندانو په ګټه یې درغلۍ کړي دي. د لوګر د ولایتي شورا مرستیال عبدالولي وکیل وایي
اته کاله کېږي چې د افغانستان حکومت انتخابات د دې لپاره ځنډوي چې شفاف انتخابات وشي. مختلفې طرحې وکړې، سویکرې وکړې، د خلکو ګوتې پرېسولې، بایومیټریک ماشینونه یې منځته راوړل. دا ټول کارونه یې دې لپاره اوس شفاف انتخابات وشي. اوس که شفاف انتخابات په محلاتو کې سوي وي، خلکو قرباني ورکړې وي او بیا غله او فاسد مامورین په مهندسي ډول باندې په داخل د کمیسون کې تش سندکونه ډکوي، د دې خلکو غیر له اعدام نه بل جزا نه غواړي.
هم غوښتل د عزر د خلکو د ادعا په باب د لوګر د والی او د یاد ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون نظرونه او غبرګون هم له ځانه سره ولرو، خو هغوی د نظر څرګندولو ته حاضر نشول.
بلخوا د افغانستان د ځمکې او اوبو د چارو متخصصین وایي له تیرو دوو کلونو راهیسې د هیواد اوبو زیرمې ډېرې کمې شوې دي. دا خبره د افغانستان د علومو اکاډمۍ مسلکي غړو د دوشنبې په ورځ د هیواد په لویو ښارونو کې د اوبو د کموالي د ارزونې ترنامې لاندې په جوړ شوي علمي سیمینار کې وکړه. دوی خبرداری ورکړ که د اوبو په کارولو کې احتیاط ونشي، په نږدې کلونو کې به په لومړي سر کې د افغانستان لوی لس ښارونه د اوبو د کمښت له ګڼو مشکلاتو سره مخ شي. په دې حواله د خان محمد اسین رپورټ کې نور حال اورو.
د اقلیم بدلون، وچکالی، د نفوسو زیاتوالی، په کرنیزو ځمکو کې د کورونو او ښارګوټو جوړېدل، تولیدي فابریکې، د اوبو د زیرمو نشتوالی، د اوبو په کارولو کې بې احتیاطي او داسې نور موارد هغه لاملونه دي چې په ټول افغانستان او په تېرو لسو لویو ښارونو کې اوبه کمې کړې دي. دا خبره د افغانستان د علومو اکاډمۍ د چارو متخصصینو د دوشنبې په ورځ د یادې اکاډمۍ لخوا د هیواد په لویو ښارونو کې د اوبو د کموالي د ارزونې تر نامه لاندې په جوړ سیمینار کې وکړې. دوی د موضوع اړوند په خپلو څېړنیزو مقالو کې وویل که شته ستونزې ته تدابیر ونه نیول شي او اقلیم هم بدلون ونه کړي، په راروانو څو کلونو کې به ټول افغانستان او په تېره لوی ښارونه د اوبو د کمښت له ستونزو سره مخ شي. د دغو پوهانو له ډلې محمد نعیم اقرار وویل
د سال 2016
په 2014 کال کې زموږ د هیواد سطحي اوبه 50 بلیون متر مکعب وي، چې اوس 90 بلیون متر مکعب دی چې کموالی پکې راغلی دی. په 2030 میلادي کال کې به 30 بلیون متر مکعب ته کم شي. د مځکو لاندې اوبه مو 80 بلیون متر مکعب دي، او که وضعیت همداسې دوام وکړي دغه ټولې اوبه به نیمایي ته ورسیږي.
افغان متخصصینو وویل د افغانستان په اکثرو سیمو کې د ځمکې د لاندې اوبو سطح تر 22 مترو پورې ټیټه شوې ده. د دوی په خبره اوس مهال د هیواد ځینې شمالي او جنوبي او د هریرود د حوزې اړوندې سیمې د اوبو د کمښت له ګواښ سره مخ شوې دي. څو ورځې مخکې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د هلمند ولایت د نورو ولایتونو په نسبت د اوبو د کموالي له ګواښ سره مخ شوی دی. د علومو اکاډمۍ د معلوماتو له مخې که په ښاري سیمو کې په پراختیا پروژو کې د اوبو لګښت ډیر شوی، په لرې پرتو سیمو کې د ورښتونو کموالي او د کروندو لپاره د ژورو ساګانو کیندلو هم د اوبو زیرمې کمی کړي دي. د یاد سیمینار ګډونوالو ټینګار وکړ چې د حکومت اړوند ارګانونه باید یوازې د اقلیم مثبت بدلون ته انتظار ونه باسي، بلکې د اوبو د کمښت د ستونزې هوارولو ته د تخنیکي تدابیر ونیسي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت په هیواد کې د اوبو د کمښت ستونزه مني، خو وایي د اوبو د بندونو او د اوبو د زیرمو لپاره یې تدابیر نیولي دي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
او اوس هم د دې غړې اخیرنې ریپورت د هلال احمر پاکستان مومند سانګ لخوا د غیر سرکاري سکولونو د زده کوونکو لپاره جوړ شوې د لوبو سیالۍ پرون سرته ورسېده. په دغو کې پرون اخیرنې لوبې د باسکټبال او والیبال وې چې د لوبو تر ختمېدو وروسته پکې ګټونکي لوبډلو ته انعامونه او مډال هم ورکړل شوې. په دې اړه نور حال له سیمې زمونږ خبریال شانواز ترک زیاره کوي.
دغه لوبې د محمدو د غیر سرکاري سکولونو د زده کوونکو لپاره جوړ شوې او د والیبال لوبه اقرا های سکول او د باسکټبال لوبه اسلامي ماډل های سکول لوبغاړو وګټله. د باسکټبال د لوبې کپتان او یا مشر شاکر الله وایي چې د یادې لوبې لپاره په محمدو کې یوازې هم د لوبو د یو میدان چې په غلنۍ کې جوړ دی پکې لوبه کیږي، او د لوبو د میله هم په کال کې یو وار وي. نو حکومت باید د هغوی په کلو کې د یادې لوبې میدانونه جوړ
کړي. کال کې یو فیره کیږي راځي او موږ به دې کې بھرپورې سایلو. حکومت ته دا ویم چې هر ځای کې دې پل خپل گراوند دی له جوړ کړی شي. لری لری ځایونه دي لکه سان راځي، نو هغوی مشکلات سره رسی. نو چې هر ځای کې دوی ته گراوند موجود وي، نو هر ځای کې به دې نه پلیران هم روزي، ادب خطر قیسه مخ کې کلاړین زی.
بخت ابرار د ساينس های سکول محمد دلوبډل کیپټان دی، خو هغه د غلوب او وبایلله. بیا هم خوشاله چې په شلو روبډلو کې تر اخیرنې لوب پر خپل ټیپ پر راورساو.
کیل د بیلات او د غټات شیر چې بسار چا وګټو
په ډېر خو زیات خوشاله چې فائنل تر راځي.
کوشش وکاو چې دین آبادم پل گیم به برقرار ساتو.
دغه دواړو ځوانانو په سیمه کې د لوبو د میدانونو جوړولو یا په قامیز مکو د لوبو د میدان لپاره سہولتونه ورکول غوښتنه وکړه. نو بیا مې د سپورتس منیجر زله محمد سعید اختر سره خبرې وکړې.
د دې مطالبه دا چې کوم ځای کې لګیدې شنو دا بوله ځین شلا خپل داسې ایڈجسٹمنټ وکم چې څنګه سم مطلب زه دومره وکم چې دوی په دې کې د باسکټبال پروموشن هم دې سره وشي. لکه مونږ غواړو چې داسې قسم ګیمونه مونږ را پروموټ کړو، نو هغې لپاره مطلب دا شی نه پکار وي. بالکل ضرور اول خو زه مونږ ګورو چې سکیم کې مونږ داسې ایڈجسٹمنټ وکړو، نه نو زه به خپل طرفه کوشش دا کوم چې څنګه سم دې لپاره وکم.
او یاد دې وي چې د لوبو د اخیرنې لوبې لپاره د محمدو ایډیشنل ډیپټي کمشنر عرفان وزیر مشر ملبو، او هغه هم د داسې لوبو د ترقی لپاره لوبغاړو ته په خپله وینا کې د هر رقم مرستې ورکولو باور ورکړ. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، غلنۍ.
چسترګې تور وي ما بملنګ کې لیلا د پخوري بنګري د ماچا ماچا چسترګې تور وي ما بملنګ کې لیلا د پخوري بنګري د ماچا چسترګې تور وي ما بملنګ کې لیلا دا پخوري بنګري د ماچا لیلا دا پخوري بنګري د ماچا شنگ ورکا چو دے پی جنم بنگلو تا شنگ ورکا چو دے پی جنم چسترگی تو روی ما بملنکے لیلا دا پی خوری بندی دی ماچا لیلا دا پی خوری بندی دی ماچا جینی دری سنگر مزکا ہے یا ویران جبلے بنگری بلتائی سے بنا یا ویران جبلے بنگری بلتائی سے بنا جس ترگی تو روی ماں بملنکے لیلا دا پی خوری بنگری دی مادشا لیلا دا پی خوری بنگری دی مادشا